سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفري رسيال د شفیق یار د تخنیکی چار او بسم بلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې پر خپلې هغې شمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت د ویان زبیلا مجاهد د روسي ترګندونو په ځواب کې دا وینا کړې ده. خغلی مجاهد ویلی و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې دي. میرمن بلوچ وویل د پاکستان ضد تروریستانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څوزلی منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات دا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر تاریخي آثار موندلي دي او ضبط کړي دي. بختر خبری آژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قول خبرو کوي چې نوموړی وایي دا تاریخي آثار په یوه بارولون کې لري کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو. آژانس د جزئیاتو له ورکولو پرته زیاتوي چې قاچاقبرانو غوښتل د آثار ګاونډي هیواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپله تېره واکمنۍ کې د بامیان د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي او لرغوني آثار له منځه یوړل. خو د طالبانو چارواکو ځلی څوزلی په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې سږ کال په نمرو 15 میاشتو کې په افغانستان کې 23,000 ماشومان ته په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته وو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو درملنه یې کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د تیری جون میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ځان شمیر 3,000,000 او 2,000,000 تر رسیدي او د هغوی اکثریت تر 500 کلونو کشر ماشومان دي. په داسې حال کې چې په روسیې د توغندیو او ایراني ډرونونو په وسیله د حملو نوې څپه پیل شوې ده، د اوکراین په جنوب سیمه کې نن سهار د هوایي حملو الارم وغږول شو. د دنیپروپتروفسکو سیمې والي سرهی لیسیک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي دي چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک پر کریریوی ښار ویشتل شوي شپږ ډرونونه راغورځول دي. لیسیک ویلي دي چې دې حملو یوه فابریکه ویجاړه کړې ده. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې د ټولو ولسو ایرانی ډرونونو له ډلې شپارسي ویشتل شوي دي. او د نګورو قرباغ زرګونه اوسیدونکي نن د دې بیلتون پالې سیمې په مرکز سپتنا کریت کې د آذربایجان له لوري د لاچین د هلیز د بندیدو پر ضد مظاهره وکړه. لاچین د ارمنستان او نګورو قرباغ ترمنځ یوازینی ځمکنۍ لار ده. د آذربایجان د سرحدي چارو دولتي ادارې د سشنبه په ورځ ویل لاچین د هلیز د تلاشي پوستي وروسته د هغې بندې کړې چې د سره صلیب په موټر کې له ارمنستان څخه د بیلابیلو موادو د قاچاق راپورونه یې ترلاسه کړل. دې ادارې ویلي دي چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې به دا لار بندوي. د اقدام د ارمنستان په خوره کې د ساری نګورو قرباغ سیمې د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان حکومت وایي چې د سیمه د خوړو له کمښت سره مخامخ ده. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالېدو په برخه کې باید افغان طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي. د دې سره به ورشو کونړ ته، چې په کونړ کې په دې وروستیو کې کارګر ماشومان د هر وخت پرته لډیر شوي دي. بل پلو بیا د هیواد په اسویل کندهار کې د بیلابیلو لاملونو له امله د انارو حاصلات له پخوا کم شوي.
خوبو وینه کم کوډ امبال نه څه خالي ده، خالي اړول دي نه پاړول خو نه دوه انار نه کیږي.
د به هم وری چې فریډم نو سازمان په نوم د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د زده کړو فعالو د قلم لاري مسؤل متي ولادي ساو نور مدني فعالان لبند خوشی کړي چې ولې تر اوسه د مدني فعالان په من کې پاتې دي. په دې اړه به هم در راپور ولرو. د نړۍ مسایل هم درته لرو. او د به هم وری چې ګوګل داسې کمپیوټر جوړ کړی دی چې تر موجوده سترو کمپیوټرونو نږدې 50 کاله چټک دی. د شیدا کمپیوټرونه څنګه دي او څه ډول کار کوي په دې به هم در راپور ولرو. متیا وفاره
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشه د پیل راپورته مره شو د پاکستان د برنیو چارو وزارت وایي د هیواد پر ضد د افغان خاورې د استعمالي دوه برخه کې باید افغان طالبان پر خپل ژمنو ودرېږي. د پاکستان د برنیو چارو وزارت ویان د ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې افغان طالبانو له دوی سره ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ترهګریز فعالیت په موخه نه استعمالوي. د په داسې حال کې د چې څو ورځې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دوراني د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له ډیورنډ کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت ادعاګانې شوې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف نه استعمالیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په خپل سرګندونو کې د پاکستان، چین او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو د روان کال د مئی میاشتې ناسته چې په اسلام آباد کې شوې و اشاره وکړه. وی ویل چې په دغه ناسته کې د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د خبره په یو خبری کانفرنس کې د وی پښتنې په جواب کې وکړه. لاغي و پختل شول چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د ادعا ورت کړی چې ګوند د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نن نه د ټي ټي پی د غړو په وړاندې اقدام کوي. خداونه ویل شول چې خاغلی مجاهد دا خبره کله او چیرته کړي. زبی الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د تازه څرګندونو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو مخکې ویلی و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړي و چې دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرخې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني بیا څلور ورځې مخکې له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی. هغه ویلي و دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی، خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي، دا به یو مهم پرمختګ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي. که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او دغه کمیټې په خبره تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
فریډم نو سازمان د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلم لارې مسؤل متي الله ویسا او نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي. د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر یې په واشنگټن کې دی وایي څلور میاشتې کېږي چې متي الله ویسا د دغه نهاد پیدا په نه حق د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تفصیل به در افور کې
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسؤل متي الله ویسا چې د دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دي خوشی کړي. دغه نهاد چې د امریکا په واشنگټن کې موقعیت لري وای متي الله ویسا د افغان نجونو او هلکانو حقونو چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې لزده کړې به برخې دي په نستړی کېدون کې توګه دفاع کړی ده. فریډم ناو د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا نهاد په داسې حال کې د متی الله ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري. د قلم لار ټولنې غړي مرزي حفیظي ازادي راډیو ته وویل
کوم پرمختګ شته. که څه هم د طالبانو له حکومت غوښتل شوي دي چې د ویسا د وضعیت په اړه د هغوی کورنۍ او همکارانو ته ډاډ ورکړل شي، له بده مرغه تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم کار نه دی شوی. موږ په تمه یو چې بالاخره به د ویسا برخلیک څنګه کیږي. هیله دا ده چې د ویسا د خلاصېدو ته جدي پاملرنه وشي،
هر څه تر حل شباب. متی الله ویسا د روان کال په 28مه نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د ویسا سربیره یو شمېر نور مدني فعالان، خبریالان، فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې دي. حسیب احراری، شاعر، انځورګر او عکاس هم یو بل کس دی چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د حسیب احراری میرمن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د میړه تورونه معلوم نه دي او د هغه د خلاصون هم لا هیڅ خبر نشته.
متاسفانه که از راهای شته لبنه مرغا چې اوسېږي دوی هیڅ هم نشته. تیر اونۍ د شنبه په ورځ تللې وم د هغه ځای په ریاست کې. سهار چې تللې وم 2:30 کډرې بجې وې چې زه کور ته راغلم. په ډېر بد حالت عذر مې وکړ د لیدلو لپاره. ما ورته ویل ملاقات نه ورسره کوم، یوازې د لری راته وې چې زه یې صحیح حالت وګورم او ژمې ټول شي. لبنه مرغا چې دا کار یې ونه کړ. پرون مې ورور یو نظر لیدلای، ډېر وېرېدلای حالت یې درلود، نو حالت یې ښه نه و.
میرمن احراری دا ادعا هم کوي چې ورور یې محمد عثمان چې د کابل په هوایی ډګر کې دی و خصوصي شرکت کارکونکی و، په دې ورستۍ کې د ملي مقامات د جبهې د غړیتوب په تور د طالبانو لخوا نیول شوی دی. او په غزای کې چې حسیب احراری زنداني دی، هلته ورور هم زنداني دی. د حسیب احراری د میرمنې په خبر میړه د ګردو ناروغي لري او په دې ورستۍ کې د ګردو عملیات هم شوی دی. نوموړي د طالبانو له حکومت څخه د خپل خاوند او ورور د خلاصون غوښتنه کوي. د 2021 کال د اگست میاشت راهیسی او د طالبانو واک ته د رسیدو وروسته د طالبانو حکومت لسګونه خزی او نارینه مدني فعالان، خبریالان زندانی کړی دي. مونږ د زده کړو د برخې فعال متی الله ویسا، شاعر او انځورګر حسیب احراری، افغاني ول اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نور فعالان او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې د طالبانو د حکومت استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند زبی الله مجاهد هغو مرستیالان څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمان پختن زواب نکره.
ده ورځ ده تازه پیخو او خبری را پرنو لپاره ده آزادی رادیو ویب پانه آزادی رادیو دات کام تلاشی او یا هم پر فیسبوک او تویتر ده آزادی رادیو پانه ده تازه خبرنو لپاره تاقیب کری. facebook.com/آزادی رادیو مو ده فیسبوک پانه ده او پر تویتر که مو پر twitter.com/آزادی رادیو مندلشی. ازادي رادیو هر شیبه لطافه.
اوس به یو جالب او د پرمختګ خبر راوخلو چې ګوګل داسې کوانټم کمپیوټر جوړ کړی دی چې تر موجودو سترو کمپیوټرونو نږدې 50 کاله چټک دی. دا کمپیوټر به د مصنوعي ذهانت پرمختګ لا پسې چټک کړي. تفصیل د اسمت سروان اورو.
د ګوګل کمپنی انجینرانو اعلان وکړ چې د کوانټم کمپیوټر د جوړولو په برخه کې ستر پرمختګونه کړی دي. د ګوګل په وینا د دوی د کوانټم کمپیوټر د نړۍ له تر ټولو قوي ستر کمپیوټر څخه 25 کاله چټک دی. د دې معنا دا ده چې د کوانټم کمپیوټر هغه کار چې د نړۍ یو ستر کمپیوټر په 25 کلونو کې کولای شي په 2 ثانیو کې کولای شي. د ساينس الرت وب پانی د راپور لمخي د ګوګل نوي کوانټم کمپیوټر په مجموع کې اویا کیوبایټ پروسس کولای شي چې دا دغه کمپیوټر ته حیرانوونکی قدرت ورکوي. د ګوګل د 2019 میلادي کال کوانټم کمپیوټر 3.2 کیوبایټ وو. کوانټم کمپیوټر د مصنوعي ذکاوت اوسنۍ نړۍ یو مخ بدلولای شي. کوانټم کمپیوټر بایټونو ته دا وړتیا ورکوي چې همزمانه هم صفر ووسی او هم یو. حال دا چې په اوسنیو موجودو کمپیوټرونو کې هر بایټ یا صفر دی او یا یو، او له دوه سیستم څخه په استفاده د کمپیوټر ژبه رامسته کیږي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي په نړۍ کې د هغو وګړو شمیره په وروستي کلونو کې زیات شوی دی چې د بیوزلۍ تر کچې ټیټ ژوند لري. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د مشر له قوله ویل شوی دی چې دا مسله په تیر د هغو هیوادونو لپاره د ډېری اندېښنې وړ ده چې د وایدو کچې له ځایه ټیټه ده. د دې راپور نور جزیا د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې وایي ل 2000 کال وروسته د کووېډ 19 د وبا او د اقتصادي بحران په نتیجه کې ل بي وزلې د اغیزمنو خلکو د ورځنۍ او اوایدو کچا ل 3.15 ډالر څخه هم راټیټه شوې ده. د دې راپور لمخې په 2020 کال کې په نړۍ کې 115 میلیون وګړي پر هغو خلکو ورزيات شوې دي چې د بي وزلې تر کرخې ټیټ ژوند لري. پراپور کې د یو ان ډی پی د مشر اخیم شتاینر له قوله راغلی چې نو موري وایي چې دولتونو د کووېډ 19 د وبا پر مهال د خوندیتوب ځانګړي پروګرامونه نه وای عملی کړي او د مالی مرستو بستې خلکو ته نه وای ورکړي، نو د ورځنۍ او اوایدو د اندازه خای تر دې لوړ وای. خغلی شتاینر زیاتوي په تیر د هغو هیوادونو لپاره چې اواید لځای ټیټ دي دا مسله ډیره ستونزمنه ده. د په وینا هغه دولتونه چې د روغتونونو د ډاکټرانو او نرسانو تنخواګان نشي ورکولای او د کلیوالو سیمو د روغتیاي مرکزونو لپاره دارو درمل نشي برابرولای د هیواد ټولنیز جوړښت زیانمنوي. خغل شتاینر وای د دې معنی دا چې د هیواد روغتیاي سیستم او د زده کړې او ټولنیز خوندیتوب شبکې نیمګړي دي، ځکه نشي کولای د هغو وګړو لپاره چې عملاً خپل ماشومان نشي مړولای د موقتی مرستې او د رغونې پروګرامونه برابر کړي. ملګرو ملتونو د چهارشنبه پر اس پیوبل راپور کې خبرداري ورکړې و چې د نړۍ 25 هیوادونه داسې د پورونو په لومه کې بند پاتې دي چې لمرستې پرته به هیڅ کله هم تر خلاصون ونه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې په 2022 کال کې د نړۍ د ټولو پورونو کچا 2 تریلیون ډالر او تلوړه شو چې دا د 2000 کال پرتله 15 ځلې زیاتوالی ښیي. د راپور زیاتوي چې د نړۍ 40% یا 3.3 میلیارد وګړي په هغو هیوادونو کې اوسېږي چې د پورونو د سود کچه د روغتیا او تعلیم په سکتورونو کې د لګښتونو تر کچه لوړه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وزو په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې غربت لګړو ماشومان خوندزي او درس پاتې کړي او خپل کورنیو ته د نفقې پیدا کول لپاره شقه کارونه کوي. هر یوې خوندزي ته د تاګ درس ویل او خجون کولو ارمان لري، خو غربت بي وسي او د کورنۍ سرپرستی د غرمانونه د غرمانونو په وړاندې ستر خندونه جوړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دولس کلن منیر د خوراکي توکو له پلورنځي څخه د وریجو بوجۍ په شا کړی خپلې لاسي کراچۍ ته وړي، څوې د اسمار موټرو تمځای ته ورسوي. ګرمۍ په شلیدلو جامو کې یو تار هم موچ نه دی پریښې. له تنکي وجود څخه یې خولې روانې دي، ستړې ستومانه دي، خو به هم خپلې تکسیزي کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره مټې را بډوهلې دي.
او کو د پاره تنا پاره پغړ دی او کو ساتم کار نه سخت دی. دا کودار مودار راډ کا ورځ راتیا 500 صدقه کیږي چېن کې واسکور روان کړي چار روانه کړي.
لسکلن رومان به د موټرو د ترمیم په یو کارخونه کې د ورځې پاوې افغاني مزدور دی. ټول جامع په تیلو په سو مبلینو غوړیو د موټرو له پرزو څخه پر پاکې دونکو خیرو تکي توري دي. وای غریبه یو د کور سرپرستی سختو او درنو کارونو کولو تاړ کړي دي.
دا یو 10 روپۍ راکای و تاغه باندې مازیګر کوړ ته چې اولما اپ وې سما تلس کا سان را پغاله جو شچو.
دا یوازې منیر او رومان نه دي چې په کوښنی او زانون ورته د کورونو سرپرستی او د درندو کارونو تر سره کول پر غاړه شوی، بلکې د هغوی په څیر سلګو نظر او په میلیونونو کم عمر ماشومان د غربت او د کورنۍ او د مشرانو د مړینی معلولیت او یا د بیروزګاری په وجه کوچنۍ ملاګانی شاقه کارونو ته تړلې دي. په شاقه کارونو د ټولو بوختو ماشومانو ګډ او یوازینی ارمان خونځي ته تګ، درس ویل او آرام ژوند تیرول دي. خو غریبې بې وسه او د کورونو سرپرستی ترې دا ارمان لوټلې ده. بیا هم منیر او رومان
او مکتب هم پات شو مونږ ویل چې خاص د کړو باو کو هغه ونه شو دا
مکتب هم مکتب او سینه هم مکتب هم رانه غریب نه پات دل اینه ما مکتب لذي و زم کړي ما ویل شو ما غریب نه زم دل
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای پر شاکه کارونو د بوختو ماشومانو د کارش میر معلومول لپاره تازه سروې نه د کړي خو درې کال وړاندې چې کومه سروې شوی په هغه کې د شاکه کارو ماشومانو شمیر 200 خودل شوی د یاد ریاست سرپرست رئیس ذبیح الله صابی ازادي رادیو ته وویل
او کوم چې موغت کې مثلا د عمر دا تقاضا ده چې هغه یو حرفه کې مثلا یو زده کړو کې او د زده کړو وروسته بیا مثلا د دغې لارې حداد نفقه خپلو فامیلونو ته خپل ځان دپاره برابر کړي نو موږ د موسساتو سره په دغې باندې همغږې یو موږ د موسساتو سره په دې باندې خبرې کړې دي موږ ناستې کړې دي او انشاءالله راتلونکي کې دغه موږ په حرفو کې د ځان سره نیسو
په کونړ کې په سلګونو ماشومانو خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په داسې حال کې د سختو او درنو کارونو ترسره کولو ته مټې رابډ وهلې او تنکۍ ملاګانې تړلې چې جنگونو لډیرو کورنیو د سر سړی اخستی او وی مالول کړي او وروستنی سیاسي بدلون بیا په لسګو نظر کسان بيدندو کړي چې دغه به سرپرست کورنیو او بيدندو کسان ماشومان هم د شاخه کارونو تر سره کولو تاړ شوی دي د کار پر وړاندې نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې لډریو ملیون زیات ماشومان په شاخه کارونو بوختي
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
په سویل کې کندهار ته بور شو هر کال په کندهار کې د بیلابیلو لاملونو لا بلا د انارو حاصلات مخ کې تر دی چې حاصل ته ورسیږي د ګلانو د رژیدو لامل زیکی چې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي بزګران باید په دې اړه د دې ریاست څخه مسلکي مشورې ترلاسه کړي تفصیل په دې راپور کې
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغونه د انارو په سرو ګلونو پوښلي خو د انارګل لدې ګلونو چې د بزګرانو د درس کال هلي ورسره تړلي یو برخه حاصل ته رسیدو وړاندې د بیلابیلو لاملونو له خاطر رچیږي نعمت الله په ارغنداب ولسوالۍ کې پر 15 جریبه ځمکه 1500 درختیا نار لري نوموړی وایي انار په پیل کې خورا زیات ګلونه کوي چې د وخت په تیرېدو سره په طبیعي ډول په زیات اندازه رژیږي او کم شمیره پاتې کیږي هغه وایي وروسته انار دوهم ځل هم ګل کوي چې دا ګلې د میوې د نیولو لپاره دي د په خبره دا ګل هم په زیات اندازه رژیږي چې په نتیجه کې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي
د داس خلک ستر چې سره ولادت نه دي هم ورسره د حکومتو اول مشکلاتونه دغه چې دغه د نغواړي د وبونه سبب نه جوړ برابر کوي او خوري نه جوړ برابر کوي چې لږه کم مصارف غني ډیر خلک یې باندې په وبو وینم کم کوډ هم باندې نه څه خالي دي خالي اړول دي نه پاړول خو نو دونه نه نه کیږي انو یو ځنه په بعد نه ملي ګرځي د وبونه ملي ګرځي د کوډ نه ملي ګرځي دا یو نه ملي نه دي چې وسر څومره زیات وخت د پوجي نه ملي پوجي سم پر وخت باندې ونسي نو دا خلک سره نادا ته جوړ
په عین وخت کې د زراعتي چارو شنونکو سمیع الله پښتون وایي د انارګل د رژیدو تر ټولو لوی علتونه په کندهار کې تیز باد او ونو ته په مکمل ډول غذایی مواد نه ورکول دي نو موري وایي د انارګل رژیدل تر ډیره یو نباتي مرز نه دي بلکې په خبره چې ډیر وخت باغونه ته پر وخت وب او کود یا انبار نه ورکول هم د دې لامل کیږي چې د انارګل ورژیږي او حاصلې کم سي
مطلب د انارو رژیدنه مرز نه دی ډیر په لږ وخت کې دا مرز پیدا کیږي نور یوازې نه علت ادا دي چې د غذایی موادو کمبوت له وجې کیږي او د پولینیشن د کمبوت له وجې څخه نو ان پی کی دا ډیر ضروری دی چې باید وری کی د پخاور کی او د بوران ډیر ضروری دی چې پر بیا پښې سپری ور کی نو بیا به ان شاء الله دوی شنه نتیجې ووینې
بلخوا د کندهار د زراعت ریاست مسولان وایي هڅه پیل کړي چې په کندهار کې د باغیاري سیستم معیاري کړي ترڅو د میوو د ضایع کېدو مخه ونیول شي د زراعت ریاست اړوند د زراعتي فارم مسول محمد ارون شریفی وای بزګرانو ته د مشورې ورکولو متخصص کسان لري او بزګران کولای سي چې د هر ډول زراعتي ستونزې د حل لپاره مراجعه وکړي او مشورې ترلاسه کړي.
موږ د دې لپاره هم پر ریاست کې موږ د حفاظت نباتاتو په نامه باندې مجریت لرو چې هلته مسلکي خلک نه سي هلته سفارشتین لپاره چې د سفارش ترکي داغه د لپاره هلته موږ مربوطه مسولین مامورین لرو چې هلته یو مستغدي او دا چې دا پرټیکل کار دی دلته چې راسي عملی وویني نو ان شاء الله دا مشکل څه ودی پاینده کې د منځ تللی دا مشکل.
د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو تر لاسه کیږي.
افغانی لیکوال همرا قدری په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته د سوزنې څلایي ټولنې فعالیتونه بیا پیل کړي دي. هغه له قدری وایي د پانلاین ټولګیو کې افغان نجونو او هلکانو ته د داستان لیکلو او کتاب لوستلو کورسونه پیل کړي دي. د نوموړي په خبره د ټولنې د طالبانو د نمرنې دورې واکمنې پر مهال د دې او ځینو نورو ملګرو لخوا جوړ شوی و چې اوس بیا فعال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
در شرایط که کلن ناامیدی هست، کل درها بروی ما مسدود هست، حداقل این انجمن یک روزنه امیدی شد به تمام کسایی که در داخل افغانستان هستند.
مستوره مهاجر د طالبان لخوا د ښځو پر زده کړو له بندیزونو مخکې د ارواپوهنې د څانګې د وروستي کال محصله وه. دا وایي د زده کړو تر څنګ نور رضاکار ټولنیز فعالیتونه هم درلودل، خو په خبرې اوس د طالبانو حکومت د نجونو زده کړې او ټولنیز فعالیتونه ټول منع کړي دي. مستوره وایي د کور په کونج کې د ناهیلې کېناستلو پر ځای غوره وګڼله چې سوزن طلایي ټولنې سره یو ځای شي.
عضویت در انجمن ادبی سوزن طلایی تجربه خیلی خیلی خوبی بود.
در سوزن طلایی غړی توپ ډیر ډیر ښه تجربه ده. زه وتوانیدم ډیر ښه ارزښتناک مطالب زده کړم. دا چې څه ډول کتابونه باید ولوستل شي چې د داستانو په لیکلو ښه اغېز وکړي، دا چې څنګه له دې اصولو کار واخلم چې په راتلونکو کې ما په یوه بریالی داستان لیکونکي واړوي.
سمیرا عمرزی د دغه ټولنې بل غړی ده. وایي د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو پوهنځی لیسانس ده او د طالبان له بیا ځلې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د معلمۍ تر څنګ په یو شخصي دفتر کې هم کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا لګیدلې بندیزونه لامل شول چې د ماسترۍ له زده کړو پاتې شي.
قبل از اینکه وارد انجمن ادبی سوزن طلایی شوم بنوشتن
مخکې لیدې چې د سوزن طلایی ادبی انجمن ته دننه شم لیکل می دومره جدي نه نیول. کله کله فرصت برابر کېده لیکل به مې. خود سوزن طلایی ادبی انجمن د غړي تو بروسته د لیکلو سره مې لیوالتیا پیدا کړه. دا چې یو لند داستان مې په څو متبرو سایتونو لکه روی ځان او کاج مجله کې خپور شو. په ټولي ستوګه د سوزن طلایی انجمن مې په لیکلو باندې ډېر ښه اغېز کړی دی.
تاثیر خیلی خوبه روی نوشته هایم داشته.
د همایرا قادری په خبر سوزن طلایی هغه ټولنه ده چې د طالبانو په لومړی دوره کې د ته د ژوند کولو هیله ورکړې وه. هغه قادری وایي دا او یو شمېر نور انجونې په 1990 کال کې په هرات ولایت کې د پوهنتون د یو استاد ناصر راهیاب لخوا په همدې ټولنه کې روزل شوې دي. نوموړي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو یوه میاشت وروسته یو ځلې بیا د سوزن طلایی نوم راژوندی کړ.
که ده طالبانو لبیا وکمانی دیش کردی مستاپان دی فکر پایل کرن چه خیده زلزبوت وانیگم یو هیله اوسم، خیده زلزبوت وانیگم سراغ اوسم. فقط سه چه یو وقت استاد ناصر راهیاب و تا کلاسونو مشروع کرل اوسم ده کلاسونو تقریبا یو نیم کال تیشو. ده دید کال سپتمبر رئیس ده 2001 کال او اوس 2002 ده یو نیم کال تیر ده. تروس ده 2001 نه پده طول دیو که نوم لیکن کرده.
لیکواله همایرا قادری اوس په اونۍ کې درې ځلې افغان نجونو او هلکانو ته د دې ټولنې له لارې کتاب لوستل او داستان لیکل ور زده کوي. د ازادي راډیو ته وویل له دې آنلاین ټولګیو موخه خپل ټولنیز مسؤلیت ادا کول دي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ځوان نسل ناهیلۍ راکمې کړي. همایرا قادری دا هم وویل چې د سوزن طلایی په هره دوره کې 15 کسان چې هم نجونې او هلکان دي ګډون کوي. همایرا قادری د افغانستان د داستاني ادبیاتو یو پیژندل شوې څېره ده. نوموړي وایي د خپل لومړنۍ لنډه کیسه با داستان خالی په هرات ولایت کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړی دوره کې په سوزن تلای ټولنه کې تر دوه کلنو زده کړو ورسته ولیکله. اغه قادری وايي هغه مهال د کیسه د هرات په ادبی انجمن کې په داسې حال کې چې په دې غونډه کې ګډون نه درلود دی و نارینه لیکوال لخوا لوستل شي وخت خو په خبرې پلار غونډه ته ورغلی و.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب ول شي.
دوی مینی مایتر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي ملمه د ازادي رادیو د مرکو څنګه پروګرام لرو خو د دغه پروګرام تر خپرېدو وړاندې ورزو لاندې خبرونه ده. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې پر خپل حق شمنی عمل وکړي چې د افغانستان خوره بعد د پاکستان پر ضد د تروریستي حمله په هدف کارولو ته نه پریږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرونه په یوې خبر پاڼې کې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد روسي ترګندونو په جواب کې دا وینا کړې. خغلی مجاهد ویلی و چې د افغانستان خوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې ډیر دي. میرمن بلوچ وویل د پاکستان ضد تورستانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څو ځلې منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات ادعا کوي چې په تورخم بندر کې ډیر داسې اثر موندلې او ډیر تاریخي اثر موندلې او ضبط کړې دي. بختر خبری آژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا تاریخي اثر په یو بارون کې لاره کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شو. آژانس د جزئیات لور کولو پرته یادونه کوي چې قاچاقبرانو غوښتل دا اثر ګاونډي هیواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې د بامیان او د بودا د بوتانو په ګډون ډیر تاریخي او لرغونی اثر لمنځه یوړل. خود طالبانو چارواکو دا ځلې څو وارې په بیلابیلو ځایونو کې د تاریخي اثارو د قاچاق د مخنیوي خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د سږ کال په نومړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د 233,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خوارزواکۍ اخته وو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 16,000 په سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 ته رسیږي چې د هغوی اکثریت تر 5 کلونو کشر ماشومان دي. او په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین د توغندیو او ایرانی ډرونو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې، د اوکراین په جنوب سیمه کې نن سهار د هوایي حملو الارمونه وغږول شو. د دنیپروپتروفسک سیمې والي سرهی لیسیک په خپل ټلګرام باندې لیکلي دي چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په کریوریه ښار وشتل شوي شپږ ډرونونه راغورځولې دي. لیسیک ویلي دي چې د حملو یوه فابریکه ویجاړه کړې ده. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې د ټولو ولسو ایرانی ترونونو لدلیش پارس وشتلیتی.
ده آزادی ملمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. ده آزادی رادیو ده نن روزی ملمه مو شای پتاسو کی اکثر اوریدونکو و پیژنې لنوم او ژغسره شاید آشنا و بوسی ل د مغشت دي چې په پایل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن تچیر ما د نو اپاس لاندې پرته ده دیر لسوا او یو دیرشم کال کې. البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلم او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو او زما پالنه زما تر ته پات شول او بل اخر زما تر را لوي کړل او د سرکانو په ولسوالۍ کې ومه. ترمې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او تجارت یې کوو، د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله، او بالاخره دغه باګرامي او پلی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار و د وزارت تجارت سره، د دې نمایندګي په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم، نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالم، د هغې نه بیا کابل ته رالم په 1958 کې د آریانا د مطبعې رئیس شومه. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه په 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شومه او په مابس کې ومه. نو تقریبا درې څلور میاشتې مابس تیر کړو، بیا د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزي صاحب، له دې تصور کورتا وشوه تاسې ولسوال شوي، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې و نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم، د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته ومه، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه ومه، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولمه. او بلې، او زه په دغه حزب کې ومه تقریبا، بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي ومه، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شومه، دوه نیم کاله په مابس کې ومه.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو او زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې م نه لرل، خو هلته د خلقانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقانو، هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و، په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروالو د دوی سره لږ شانتي نږدې وم، نو زه هم اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي، زه په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سره، تر راتګه پورې.
امغه دوره په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وا، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر د فار راغلی و چې الته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سره تیر شه، زحمت کشان دی، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حفیظ الله امین خپله یکه تازی شروع کړل، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه وری ویلې، پلار یې ورته ویو، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه، گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ، تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو ترمې دومره ډیر بد ژوند نه لري او لس دولس تجربه زما کم لرله په کوناډ کې چې هغه ډیر ښه ژوند و زمون. اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډیر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایل او سعودینی مسایل سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلق تعقیب نکي او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چکل از دیر لسو یا کال کی پر اخلا شوما بالاخره مجاهدین داخلی جنگونه شروع شو، نو اما غز ما تر دی خدای به یاغه به ما ته دا هدایت کو چې استاد نور په سیاست کې نه غواړم او تبا د ما په خوانه جواز او خبر را شروع کی، نو بس هغه هم داسې قرار را شروع کو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وخت څکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت کې خو ډېر ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایل وه؟
ولا ډېر مشکلات په ډېرو سختو باندې پنځوس خازي ورکوله، یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار آسیا، بیا بم په چار آسیا تېرو داسې لاندې سروبي ته، بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، هرې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې، نو ډېر زیات سخت و خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو د دوی ځنم بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو، بیا زه ایراد ته لاړم، هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل و اکثر، بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتله په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچه ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونیشي هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرتارکوي، هغه خبره نشته، هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، زرګوز کوچی دی، زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په موږ الکوزي یو ولسوالي هم ده د سرکاڼو، نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته، هلته مې یو دوه کاله تیر کړه، نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې، نو تجارانو داسې فیصله وکړله دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو، بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، ښه و، ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپي افکار درلودل، د هغوی اقتصاد بل ډول و او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د هغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسېدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولستل په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو، اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډله اقتصاد چې پرزن آلته لینینیزم په اصطلاح کې ویل کېدو نور خبرې وي. زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید نړیوالو اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي. گرچه شرایطو ته ډیر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډیر زیات نه و مساعد و، عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
الکوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وي، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت او ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامیني امنیت باندې او په زری موټر په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نوه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تیر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډیر زیاته لوی خلا دا و چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، مونږ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وي. تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو، همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته. خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ د بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو. نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي. فرضاً محصول جگیږي، مالیه جگیږي، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډیر زیات په ستونزو کې. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي. نو سطح د ژوند راټیټه ده، او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره؟ کله بیرته مخ خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله او ماشوم توپ خو زمنګ د ماشوم توپ دوره یو تلایی دوره و روسته چې منګه ځوانان شلو بدبختانه جنگونه شروع شو حالت نور راغی نو منګه د کونړ په ولایت کې ډیره خول سوالی د سین په غاړه او ډیره سرسبزه زمکی باغونه او دشتي لری مونږ ډیر خسته غرونه درلودل او مونږ په ماشوم تر په ماغه ځای کې په کلی کې کلیوالي ژوند مونږ رمه لرلې زمونږ پسونه او زمونږ پرزان مالداری و زمکه مو وی جران دی مو وی د دې ټول نمو لذت او خوند غستو د باغونو نه او د ماشوم توپ دوره مو ډیر زیاته خسته و جنگونه نو مشکلات نو ولګ نو خلک یو بل سره مینه ډیره و مونږ په هغه وخت کې نوې ز پاول سنف کې چې داخل شولم او د میا صاحب علی رحمه یا میا صاحب مبارک جمعات کې به مونږ درس و خونځم نه درلود مګر په هغه جمعات کې به مونږ ډیر زیات خوشاله زمونږ هم سنفین زمونږ ملګری نو په هغه وخت کې په سرکارنو کې یو عسکري قطعه وه بیا هغه عسکري قطعه لاړه بیا ژاندارم رال پولیس رال هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو بیا هلته زمونږ دغه شول سنفونه شول نو ډیر ښه چمن و ډیر ښه د والیبال ځایونه وو او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه ماشومتوب و مشکلات نه وو مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه وو مخامخ زما تره ډیر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستی و نو خوشحالي ډیره وه بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تر زامن مې نور نه و ډیر واړه و اکثره مې خویندې وي نو زه په کور کې ډیر نازولی وم او د را باندې ډیر پام کوو حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ستلم په جاله کې او پاچا راغلی و نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای 1500 او مونږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو ډنډونه ورته ویل هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې وو ولاړو لاسونه جکړل او مونږ هم ولیدو مونږ ډیر خوشحاله وو بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو ډیر به خوشحاله وو نو کوټیواله مو ډیر ښه وو د هغې نه وروسته بیا داود خان وو داود خان بیا زمونږ کلي ته راغې دا سرکانو ولسوالۍ چون الکوزي وو هغوی ته ټوپکونه ورکړل سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي نو هغه ډیر زیات بل رقم وخت و ډیر څه قومي سلسلې وې رابطې وې مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی په پشت کې ټول سیدان دي ټول علما وو ډیر متمدنه ځای بل طرف ته سرکانو نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات وو زمونږ او د پښت د خلکو د سیدانو د پاچایانو همالته مونږ خانان درلودل د کونړ خانانو میرزمان خان دوی د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و د هغوی د زامنو سره د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري اما موږ د فار واقعا هغه یو عیني واقعیت و
خصوصا د یو پاچا تک د سیو سیمې ته دومره لري غرنۍ سیمې ته تک واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سندونو باندې بیروبار و ښځې نر مکتبونه راوتل بیرغونه او سپینګیری مشران اتڼې کولې او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل واقعیت هغه بیل یو حالت او پاچا براتو د نورګان نه چې د د کونړ دو ولایت نمړنۍ ولسوالۍ ده. دا هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په الیکفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې ورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که پسره تشه الکترونیکی، که مصرفي شیانی، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډیر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډیر زیات لوی مشکل دای چې بعض مالونه په خلکو پاتې کیږي، سرمایه یې مزي او دغه یې مزي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، او بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکېم ویل چې داسې لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم. په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بلملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو. مالی خوان را کو چې زه هم داسې شم چې خلک ووایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو پسره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره طالع هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې پسره تېر شه پرزن همدغه تیر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی. خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي، او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو د مړ کېدو و پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې، خو لغمان کې هم نه ویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پل افتتاح کوو، نو زه جسارت می وکړو تر مې مراسه او د نور خانانو مخې ته شوم دغه بیانیه مې ولوستله. ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د ده نه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاست ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلي وو. د نو په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتې روحیې هم لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډېر خوشحاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته خو ډېر ښه ځوان یې، زه خوشحاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې وم، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلکو ویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنی والي وو، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده، زه یې راوستلم، بیا یې هلته ودرولم، ده راته سلام وکړو.